ویاړو. مقاله یادونه کوي چې د موټرو د ترمیم په دوکان کې دا نجونې پر دوو طرحو کار کوي. د مقالې لیکوال لیکلي چې د امریکا په میساچوسټس ایالت کې د معلوماتي ټیکنالوژي پوهنتون د استادې دانیلا روس د افغانستان د روباټیک ټیم دا هڅې ستایلې او ویلي دي چې ډېر به شوي چې دا ماشین تجربه او په افغانستان کې دننه جوړ سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. په ایران کې د کاروبار د زیاتو ځایونو له پرانیستل کېدو سره خلکو ته د کورونا وایرس د لا خپرېدو اندېښنې پیدا شوې دي. پرون حکومت هغه کاروبارونه چې کم خطره بلل شوي پرانیستل، خو له ایرانه په خپرو شویو تصاویرو کې ښکاري چې ښارونه او په ځانګړي ډول پلازمینه تهران د پخوا په څیر له ګڼې ګوڼې ډک دی. صالح محمد صالح د موضوع جزئیات اوروي.
په ایران کې بازارونه او پلورنځي پرون د شنبه پرانیستل شول او له کورونو د خلکو وتل تر حد زیات شول. د غالي خرڅولو په څیر دوکانونه او زرګري هم چې د خلکو لومړني اړتیاوې نه ګڼل کیږي، د حکومت لخوا د محدودیتونو تر لرې کولو وروسته پرانیستل شول. د ایران وګړي وایي که په کورونو کې پاتې سي هیڅ ډول مالی مرسته نه ورسره کیږي، ځکه نو مجبور دي چې د کاروبار لپاره ووځي. د تهران اوسیدونکو امادي چې وڅلويشت کلنه ده او وایي هیڅ څوک له خلکو سره مالی مرسته نه کوي، ځکه نو د کورونا وایرس خطر پر ځانونو مني د کاروبار لپاره لکورونو اوزی.
مردم ایران
یعنی زما د هیواد وګړي له دوو ذهني فشارونو سره لاس او ګریوان دي. یو دا چې که پر کورونو کښینو څوک به زموږ مصارف را کوي، دویم دا چې که بهر ووتو نو هر څه به پر ځانونو منو. خو تر یوې نیمې میاشتې وروسته د دوکانونو بیا پرانیستل کېدل ډیرو کسانو ته ښه خبر نه دی، ځکه په ایران کې د کورونا وایرس خپرېدو ته په پام سره ځینې بنسټونه د کورونا وایرس د دویمې څپې د راتلو احتمال ګوري. ځینې کسان د کورونا وایرس د خطر پر ځای په کورونو کې پاتې کېدل او اقتصادي مجبوریتونه غوره ګڼي. علي حاجی محمد په تهران کې دکان لري او شکایت لري چې په یوه نیمه میاشت کې هیڅ چا مالی مرسته نه ده ورسره کړې، ځکه نو له مجبورۍ له کوره وتلی دی. څرنګه چې زموږ مغازه 45 ورځې بنده وه، زموږ عواید صفر وو. په 45 ورځې کې مو هیڅ عواید نه درلودل. د رویټرز آژانس خبریال د پلازمینې تهران بیلابیلو سیمو ته ورغلی او د دغه ښار بشپړ ویډیوي راپور یې برابر کړی دی. په ویډیو کې ښکاري چې په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده او صرف د ځینو پلورنځیو مخې ته صحي تدابیر تر سترګو کېږي چې یوازې د خلکو د تبې درجه کتل کېږي. د ایران ولسمشر حسن روحاني دوی اونۍ مخکې اعلان وکړ چې د اپریل میاشتې پر 11مه به په څو ښارونو کې کم خطر لرونکي کاروبارونه پرانیستل سي او تر هغه یوه اونۍ وروسته به د اپریل پر 13مه په تهران کې هم ورته اقدام کیږي. که څه هم ویل سي وو چې په ایران کې به سپورټي کلبونه، ښوونځي، پلورنځي، زیارتونه، جوماتونه او پوهنتونونه تړلي وي، خو راپورونه وایي چې پر لارو او سړکونو د خلکو پراخ حضور د اندېښنې وړ ښکاري. د ایران د روغتیا وزارت د اعلان له مخې په دغه هیواد کې تر 3000 ډیر کسان په کورونا وایرس اخته دي چې دا په منځني ختیځ کې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا د یوې نوې رادیوي مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب ستاسو سلامونه او هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د ماڼو او سپیلنیو په دودیز ارزښت راپور لرو. په هنر جاج کې له محمد الله اریان سره د ماشوم پالنې په فرهنګ غږیږو.
مثلا اوس هم په کلیوالو سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي. دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو، فصل کې دا تر ټولو غټ اجتماعي بې نزاکت.
په فنکار برخه کې کوزی پښتونخوا ته تللی یو او هلته له محمد ګل منصور سره د هغه په فن خبرې کوو.
نو بس دغه کانتې زما سره هم لارې ختمې
ټوټلی د جون لارې بندې شوې نو په شهرې مې پیل وکړو.
په زرپان کې به یوه پخوانۍ کیسه بادشاه او وزیر واوري.
چا وویل چې هلې درمل راوړی، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپه او چا څه.
په ادب جام کې د دیارلسمې هجري پیړۍ شاعر نور الدین احوال اورو. نور الدین سربیره پر سوداګرۍ یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی او په ورېښمین خیال کې به د تایر زلاند نظم واوري.
ما وې ک خط پرانیزم بیا به یې وڅلی کلی، خدای خبر بیا به دی وې څرنګه تا خلی کلی، بیا به مې زړه لره کوم زخم د نفرت راکوي، د لفافی د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره هم دی، حیران یم چې نفرت ته وزګاری خلک څنګه. ژوند د مینې او خلوص یو رنگینه ټولګه ده او هر پانه باید د مینې په تورو ښکلی شي. کچېرې ژوند بی مینې شي نو ښایي سکون او آرامي هم له منځه لاړ شي. بی مینې ژوند راته څه داسې بې نمکه ښکاري لکه د کلي له ملکه چې خانی لاړ شي. راځئ له یو بل سره د مینې ښېګڼه وکړو او رامنځته شوي نفرتي فاصلې له منځه یوسو. همدا لار د یوې ټولنې د نجات او جوړېدو لار ده. په همدې هیله
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
موري مانو ورته لګې کړه زیارت تتللې چا به مخ لیدلې وینه. په مانو او سپیلنیو سره د نظر ماتول او یا هم د نظر وچول د اریایی او په ځانګړي ډول د پښتني فلکلوري وغښتلې او قوي برخه ده. دا ځکه چې اریایی اقوامو ته د مانو او سپیلنیو لوګې له بل هر لوګي سپېڅلی او پاک ښکارېده، نو په همدې بنسټ د سپیلنیو او مانو په لوګي نظر ماتوي. په اریایی جغرافیه کې سپیلنی یا سپند ځکه پاک او سپېڅلی لوګی لري چې مخکې له اسلام هم د مانو او سپیلنیو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکې له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. زموږ همکاري فرشتي مرسلی په اړه راپور برابر کړی.
پاریایی جغرافیه کې سپیلنه یا سپان ځکه پاک او سپېڅلی لوګی لري چې مخکې له اسلامه د مانو او سپیننو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکی له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. لیکوال او څېړونکی احمد ګل وایي چې سپیلنه د آریایي اقوامو هغه سپېڅلی ګیا ده چې د نظر ماتولو او مقدس ورځو د لمانځلو پر مهال به یې کاروله. هغه د تاریخ په اړه وایي
اسپان ډېره سابقه لري، د موږ په ګران هیواد کې هم ډېره سابقه لري. تر هغو ځایه چې زه معلومات لرم اسپان تقریبا 2000 کاله د مخه پیژندل شوی دی چې د دې ګیا ته په نامه د هورمول هم د ګیا یادیږي.
د ښاغلي احمد ګل په خبره چې سپیلنی که له یوې خوا د نظر ماتولو په مخه کارول شوی، له بلې خوا به په شایي ماڼیو کې د خوشبویۍ لپاره هم کارول کېده. نوموړی زردشتي پاچا ته پیشری سره وایي
یو زردشتي پاچا و چې نوم یې نقشبند و او اولین ځل لپاره د دغه دعا د اسپند د پنځو پرشتونه چې د یزد په نامه یادیږي د ته لاسته راوړی ده او دوی هم اسپند چې شي لپاره پکاروه د اشیاء د حفاظت لپاره چې د بدو سترګو نه وساتل شي او د خود پاکولو لپاره استفاده کوي.
وجیا چې د مهال په کابل کې اوسېږي وایي چې سپیلنی او مانو اکثره په غرونو کې کیږي او د نږدې سیمو خلکو کې وچوي او کله چې وچی نو بیا پرې نظر ماتوي. دا چې په سپیلنیو او مانو ولې نظر ماتیږي هغه یې پاړه وایي
زه بازار ته ځم یو نوی شی اخلم، یو ښایسته شی اخلم، هغه زه همیشه مانور ته ددام په خاطر سه نظر نیسي که دود نه کوم بیا نظرېږي، مثلا یا سوزي یا شکیږي یا نور شیان باندې کیږي. ټول خلک یې کوي مانو ته دی.
د کابل د ښځو په بڼ کې یوه 45 کلنه ښځه چې خپل نوم راځي وایي چې په کور کې سپیلنی او مانو دی مهم توپ په څیر له ځان سره ساتي او د ضرورت په وخت کې پانګه راچوي ترڅو لوګای وکړي.
مانو ماشومان ته د بس غټور ته نه پیګم سوګ وای نظر د سوګ وای ګناه د خو خپل قدمی کارونه کوم. ماشومان سيزلو کې مانو ورته د سوګ سي مریض مانو ورته د چنده د قدمی هم د رواجم د مور پلان سکړی موږ هم دا کار کوو.
د سپیلنی او مانو لوګای څه ګټي لري اولی پا مولس که دوم را مشهور شوی تو کیدی دا پختن را تا یونانی طبیب حاجی عرفان حقانی زواب کردی.
خو اسپان یک نباتی است که
سپیلنی دی و داسی نبات پانی دی چه گتهی زیاده دا پا یونانی طبابت که دا سپیلنی لوگه دا کوتی بوی ختمه بی بلا دا چه دا میکروب زد خاصیت لری او دا کوتی ککڑ هوا پاکوی هم داراز که چیری پا اوبو که جوشی نو دا پخو دا درد لپارا گته وردی او حتی دا قالینی دا تارون و درنگول لپار هم پکاریگی
اسپان دا جوش میدن که بخاطر که امتارای قالین رنگ میره و از رنگ از استفاده میکن بخاطر قالین
دین موری پا خبره که چیر سپیلنه پا اوبو که جوش شی او پا اوبوی طول بدن پری منزل شی نولیوی خواه میکروبونه وجنی او لبلی خواه جلد نرم او تازه ستی
نن ماشوم د سبا ځوان او د بلې ورځ رهبر دی نو د ماشوم په پالنه کې باید ناغېړي ونشي او په شوري توګه باید وروزل شي دا چې دا روزنه باید څه ډول وشي او کومې لارې چارې دي چې د ماشوم پر روان مثبت اغېز کوي دا او دې ته ورته پوښتنې لیکوال او ژباړن محمد الله آرین په نننی هنر جاج کې ځوابوي.
هنر جاج
بیا هم ډیره مننه آرین صاحب چې خپل قیمتي وخت مو تر اخره ستړي مشه
خوشاله اوس ډیره مننه.
پوښتنه دا کوم چې په ټولي نړۍ کې او بیا هغه هیوادونه چې هغه په لومړی درجه کې قرار لري او په هغه د تهذیب لمخې په لومړی قطار کې دي هلته د ماشوم روزنې ته ډیره پاملرنه کیږي. ماشوم روزنه یعنی څومره مهمه ده د انسان په ژوند کې؟
مننه قدرمن محبوب صاحب. پاسل کې د ماشوم روزنه د ټولنې روزنه ده. د ماشوم روزنه د روخان راتلونکو زیری ده. د ماشوم روزنه راتلونکو مشکلاتو د خلاصون لاره ده. هغه ټولنه چې دوی ډیر مصرف د ماشوم پر روزنه کوي دوی ټیکاو لري، ثبات لري، ژوند لري، یعنی اجتماعي سکون لري. او هغه ټولنه چې د ماشوم ژوند ته د ماشوم روزنه ته پاملرنه نه کوي دوی نه یوازې په خپل حال ژوند کې له مشکلاتو سره مخ دي، همدغه ماشومان د دوی مستقبل او راتلونکي هم له مشکل سره مخ کولای سي. نو د ماشوم روزنه د لکور تر ټولنې تر کلی تر ولایت له ولایت تر هیواد پاسل کې د وطن اساس جوړي. دا د پلار او د مور مسؤلیت چې دا اساس دا بنسټ دا تهدا پوخ کړي که خام کړي په سمه طریقه یک دی که په ناسمه طریقه یک دی دا تر ټولو ډیره مهمه مسله ده. نور دنیا دې برخه کې ډیر زیات کار کړی، یعنی موږ که بیخی عادی او مثال در که ماشوم ته کارتونی فلم نه لر چې هغه بیخی او عادی ضرورت ده. د ماشوم چې نیتې ښوونځي ته بوځنه کتاب کتابچه ورته واخلي 15 دقیقې په مصروف کې یو کارتونی فلم ده چې موږ ماشوم ته نه لر. دا چې په کور کې مثلا موږ د سي ډيري کړنې دي چې موږ ناز بولو خو پسل کې د ماشوم سره تبيز د زیاته ده دیده دی رشد او دیده دی ذهنی پیاوړتیا مخنیوي ده.
امل تاسو پښتنه کوم د زموږ پروګرام بوس په ډیرو لورو پروتو سیمو کې اکثرا خلک مور چې غوي بي سواد دي، غوي حتی د ماشوم د روزنې په برخه کې وکرخم کله نه دلوستي، نو غوي سره پښتنه دی چې یره زغپل ماشوم څنګه وروزم دغه لارې چارې څه دي چې د لارې چارې وخو؟
څو خبره ډیره مهمه دي. یو دا د مخ تر دې چې ته غواړې پلار شي او ماشوم پیدا شي په دې فکر وکړه چې د ماراتون کې ماشوم باید څنګه ژوند ولري. دا تر ټولو مهمه پښتنه ده چې تل ځانه باید وکړي او خپل ورته ځواب پیدا کړي. کله چې دې پښتنه ته ځواب پیدا کړي تا ماشوم به یو پیاوړی او بریالی ماشوم. بل مهمه خبره دا ده چې موږ د ماشوم له زیږون تر لس کلنۍ پورې چې دې ته په ارواپوهنه کې د ماشوم د رشد مراحل وایي چې دی په هر حالت کې د رشد په حال کې د هر څه په اړه پوښتنه لري، ترې د ټولې پوښتنې باید ځواب کړي. مثلا که تانه ماشوم پوښتنه کوي چې پلاره د الوتکه څنګه الوسي، مهمه نه ده چې ته دته ډیره مسلکي ځواب ورکړي چې دا ماشین لري، انجن لري، تیلور لویږي، بیا پیلوټ لري، بیا دا لري. که ته دومره نه پوهیږي بیخي یو ساده کلیوال سړی دومره خورته ویلی چې دا له کابل را الوتې ده او تیل خوري خچ دا تاور ته جواب کړه دا چې بیا تیل څنګه خوري نور پښتنې د ذهن کې پیدا کیږي وخت د تم جنې جواب وي. بل خبره دا ده چې ماشوم له اجتماعي ځوان سره باید آشنا کی. مثلا اوس هم په کلیوالو سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي. دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو فصل کې دا تر ټولو غټ اجتماعي بې نزاکتي، ځکه کله ته چې په دې نه شرمېږي چې پلار شي، کله په دې افتخار کوي چې ته ماشوم لرې، نو په عام مجلس کې چې کله تا ماشوم خونې ته راځي تا سره پلار ورونه یا نور خپلوان ناست وي، ته کوشش کوي چې ماشوم تا ته در نه شي، دا له ماشوم سره تبعیض. یا مثلا کله چې موږ ډوډۍ خورو اول د مشر لاس وینځي، خو ماشوم دا لزان سره داسې فکر کوي تر هغو چې دته نوبت را رسیږي چې لکه چې ماته به د ډوډۍ کې ځای نهسته، خو دا چې ته وروسته لاس وروینځې دی در سره به ډوډۍ کېنې، دا دومره ناهیلي چې په دې تېرې دا فصل کې د ده د ذهن او د رشد وژنه ده. په تر ټولو مخکې اول باید د ماشوم لاس وروینځي، دی کېنې او دی په دې مطمئن کې چې ته به دلته ما سره ډوډۍ خوري. ماشوم ډېر وړ ارمان لري چې په کلي کې له پلار سره په موټر بایسکل موټر سایکل باندې بازار ته ولاړ شي، اما پلار دا هیله نه پوره کوي، معقول دلیل هم نه لري. یوازې دلیل به ده سره دای چې دا به مانه ولوي کله چې پلار له ماشوم سره ولې ولوي، دا بوزه بازار ته چې دی بازار وویني ژوند وویني په دې پوه شي چې خلک بازار ته څنګه ځي، سودا راوړي. 200 پوښتنې د په ذهن کې دي چې دا دکان به چېرته وایي، سودا به چېرته وایي، بوره به چېرته ایښي، شیرینی به چېرته ایښي، دا ټول ده ته وښایي. وروسته بل پړاو دا ده چې ماشوم موږ باید له کتاب او قلم سره آشنا کړو. یو ارواپو وایي که نور مو وس نه کېده زاړه اخبارونه واخلئ کور ته یوسئ، پرېږدئ چې ماشوم یې وشکي، همدارې کاغذونو کړپ او کړوپ دی له کاغذ سره، دی له قلم سره، دی له ټکو سره آشنا کړي. که څه هم وایي ستاسو ماشوم لوستلی نه سي، خو د دغو ټکو عکاسي ده په خپل ذهن کې کړي. دا بل مهمه خبره ده، کله چې ماشوم خوندې ته ولې ته له ماشوم نه وپخته، ماشوم ذهن آماده کړه. ډیر ماشومان درې موږ په کلی کې خوندې ته نه ځي، په ژړا ځي، په زور ځي. په اصل کې مشکل دا ده چې موږ یوازې په دې خوشاله یو چې زه اولاد لرم او د ما اولاد خوندې ته ځي. دا چې ته ذهنن خوندې ته آماده کړي، د کله بی خو بی بده له نورو ورونو سره خوندې ته ولېږي، ته ورسره کله خوندې ته ولاړ شي په دې خوندې وګوري چې په خوندې کې ماشومان څه کوي، نو د ذهن نه ماده کیږي چې د خوندې ته ولاړ شي.
تب مخکې د ناز خبره وکړه، یان څه د ناز مسله څه ډول ده؟ اکثره خلک چې دی په کورنۍ کې خپل ماشوم د بیخي ډیر زیات ناز ورکی، هر خبرې منی،
کاش کې منلې وای. زه بیا برعکس فکر لرم، ناز نه. مثلا څنګه ناز ورکی؟ زه اوس درته ناز ډولونه وښیم. په کلی کې د ډیر شیرینی خوړل ناز، حال دا چې دا ماشوم په زیان ده، خو کته وچ منه کې دا بیا زیاتې د ماشوم سره تدریجي دی د دې په ګټو توانو پوي چې بچو غاخونه دي خراب وي او داري په ګډه کې چنجي پیدا کیږي او صحت ته ښانه ده، تدریجي راکمک ده. یا مثلا یو پلار د ماشوم په خاورو کې لوبو ته نه پری، چې ولې دا په ما ګران د پخې چاو دي کیږي ولاس چاو دي، دا فصل کې تبعیض د رواني پلا،
یعنی ماشوم باید پری خودل شي،
باید پری خودل شي، ځکه د دې د وجود محافظتي سیستم د نورو وایروسونو په مقابل کې قوي کیږي. ته دای پرې د چ په خاورو کې لوبي وکي، په سر خاورې باد کې به راوله او بودی وی وینځه پاکه صفایک، دا بل برخه ده. بل ناس چې موږ ماشوم ته مثلا ورکو، هغه دا چې لزان نه لري، دا ماشوم به زړه رالوي. ماشوم کله به ته پرې د چ خپل امزول سره لوبي وکي، تل یو نه ساري، ځکه ماشوم تر 15 کلنۍ شپه کلنۍ پورې سارنې ته ضرورت نه لري. د ماشوم سارنه لو کلنۍ پیلېږي، ځکه دای ملګری پیدا کوي، دای ټولګیوال پیدا کوي، دای کوڅې ته ځي. تر دې وروسته دای ځکه و ساره چې د ملګری څوک دي، خه خلک دي، بد خلک دي، په کور کې با اخلاق دي، بد اخلاق دي، پچخولي دي که مؤدب دي، دا سی و ساره لږه یې ممنې کوي. کوشش وکه ماغه بد ملګری ته مثال کې چاغه خنه ده، خلق ته به ازار ته باید هغه څه نسی، ولی لغیم باید مطلق مننه.
په دغه برخه کې د مور مسولیت زیاتی کې پلا
ښه دلته مسولیتونه مساوي دي. د موږ متاسفانه یو بل بدی ده چې پلار ماشوم یوازې د پاره چې خولي کې او د باندې و باسي، د فکر کې چې ما مسولیت هم ده، نور ناروغي ژړا قرارول دا ټول په مور ورچ. دلته د ماشوم تر زیږون وروسته مسولیتونه 50-50 دي، 50% د مور مسولیت، 50% د پلار مسولیت. هغه مسولیتونه چې پلار لري مور نه شي کوي، چې مور لري پلار نه شي کوي. دلته د ماشوم پر روزنه کې مور او پلار 50-50% مسولیت لري، چې دوی دواړه باید ماشوم پر روزنه کې پوره متوجه وشي د ماشوم یو یو هغه ذهني دغه دا چې له مخالف جنس سره د علاقه مند لري، مثلا لور ډیره پلار ته میلان لري، زوی بیا برعکس مور ته میلان لري. د دې لامل هغه د دوی ترمنځ مشترکات، لور له مور سره مشترکات لري، دغه مشترکات د ټکر لامل پلار ته، ځکه پلار معمولا د لور په مقابل کې له د مور په پرتله ډیر تر هم نه کار اخلي. زوی بیا له مور سره مشترکات نه لري، اشپزخانې ته نه ځي، دیګې نه کوي، کاری نه وینځي، نو معمولا هغه بیا د مور خواته میلان لري، ځکه پلار کله ورته ما بوټان راوړه، د ما څادر راکړه، د ما تسبیح راکړه، برعکس مور بیا دا نه کوي، هغه بیا یې خو میلان لري. دغه میلان په رواني لحاظ منل سوي دي، خو که موږ داسې کوو چې 50% لور مور ته میلان ولري، 50 پلار ته، 50 زوی مور ته، 50 پلار ته، یعنی موږ خپل مسؤلیت ادا کړو.
دا وروستۍ پوښتنې په توګه، که چیرته د کوم وړاندیزونه او کومې برخې چې تا تشریح کړي، که دا چیرته په پام کې ونیول شي ګټې څه دي، او که چیرته په پام کې ونه نیول شي زیانونه څه دي؟
ګټې ګټې راځم دوه ګټې لري، مور او پلار ته ګټه. هر مور او پلار دا ارمان لري چې با تربیه، با شخصیت، با کرکټر اولاد ولري. تر دې بل غټه ګټه نشته. بی شخصیت، بی ادب اولاد د هیڅ مور او پلار ارمان هم نه ده. او د هر مور او پلار ارمان دا ده چې اولاد یې سیالو نسیال. دا یو ګټه شو. دوم ګټه اجتماعته. موږ چې کله یو با مسؤلیت ماشوم زیږو، په اصل کې موږ یو اجتماعته یو با شخصیت فرد تقدیم کړو. خو که موږ یو بی شخصیت ماشوم زیږو، دا سبا غل ده، اجتماعته مشکل ده. دا سبا ته مثلا په نورو ناروا کارونو لاس پورې کې اجتماع ته مشکل ده، دا نور بی ادبۍ کې خلکو ته مشکل ده. نو که موږ د درو ځنې ته پاملرنه وکړه، نه یوازې چې کورنۍ ته افتخار ده، حتی په ځان بسیا کې اجتماع ته خیر ده، ولست ته خیر ده، انسانیت ته خیر ده. یعنی که موږ یو با مسؤلیت بچی لوی کړی، یوازې موږ ته ګټه نه ده، د دې ګټه اجتماع ته هم ده، وطن ته هم ده، سیمې ته هم ده، خلکو ته هم ده، انسانیت ته
هم. زډیر به وسوم او ستانه غریبی و نشوه، مکه غخته هم خو زموږ منځ کې یاری و نشوه. زډیر به وسوم او ستانه غریبی و نشوه، مکه غخته هم خو زموږ منځ کې یاری و نشوه. د استادتلونه پس مزړه راټولول نه شو، ما ډیر همت وکړ خو ما نه زندگی و نشوه. دغه بیتونو خالق محمد ګل منصور ده. دغه شاعری روانه، ساده او عام فهمه ده، او همدا ده چې ګڼ مینوال لري. منصور لاره د خیبر پښتونخوا د هنرخیز سیمه سوات اوسیدم کړي، خی هم د عمل وبوي چې شعر یې هم له ښکلا، مینې او عاطفې ډک ده. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی مومند له ښاغلي منصور سره د هغه په شاعرۍ مرکه کړي.
فنکار
منصور صاحب، که پلمړی کړه دا وای چې شاعرۍ تم څنګه مخ کړه؟
شاعرۍ داس چل چې کله یو انسان د مایوس شي دنیا نه، د هر سنا هغه ژوند له سلار ګوري، چې هغه ژوند خو تیرول غواړي کنه، نو هغه د پاره سلار ګوري، ځان له چې یار سلار پیدا کوم چې زه ژوند وکم، یاداسې یاداسې. نو بس دغه شانتې د ما سره هم لارې ختمې وې، ټوټلي د ژوند لارې بندې شوې، نو په شاعرۍ مې پیل وکړو.
تاسو څه وجه شوی وه چې تاسو باندې ژوند لارې بندې شوې وې؟ څه مشکل وو؟
نو کله چې داسې زړه په چا پورې وتړلی شي او مات شي او دنیا کې سي داسې پکې راشي کنه، نو بیا لارې بندې
دې نه ښکاري چې مینه هم کړې ده.
داسې چل چې مخکې وه زمانه چا ته پوسو کو چې یاره تاسو مینه کړې ده، نو ما به خبره ګول مګول کړه کنه، داسې یاره داسې او ما مینه کړې ده د وطن سره، او ما مینه کړې ده خاورې سره، په دې کې اوس شک نشته. خو اوس دا سوز ما را سو مره کې وشوي چې زه په دې خبر نه منکرېږم، داسې ما ته ښکاري چې زه کله منکرېږم چې ما مینه نه ده کړې، لکه داسې ښکاري ماته لکه زه چې د چا حق خورم. زما مینه کړې ده او زه مینه کوم، او زه په دغه یو نوم باندې ژوندی یم او په دغه یو نوم به مرم.
ډېر ښه منصور صاحب. منصور صاحب، که دا راته ووایي چې تاسو کله شاعرۍ ته رامخه کړه، که هغه وجوهات یا لاملونه وه خو به وو، خو آیا تاسو د دې خپلې شاعرۍ نه مخکې د کلاسیکو شاعرانو شاعري لوستې وه؟
نه، زما د دینه مخکې داسې عجیبه غونډې چلو چې ما د دینه مخکې نه شاعري لوستې وه، د شاعرانو نه مې داسې شوق و او نه مې داسې خیال و. خو زه یو خبر خو ما کوم چې زه آرټسټ، مصور، نو دا مصور هم تخلیق کاری لکه ما په وړوکوالي یو تصویر جوړ کړی و، داسې یو کچکول او یو زړه و او په هغې باندې یو بوټ پروت و او داسې د هغې نه اینې بهدی او که نه داسې یو دغوندې تصویر ما جوړ کړی و. داسې ډېر تصویران ما جوړ ول. زما خپل وړوکې دوکان هم د پینټر آرټسټ نو زه ډېر وړوکې هم و، شاګرد مې ډېر لوی و. نو چې کله به ګاک راغی هغه زما شاګرد ته به وی چې استاد یې داسې داسې نه هغه ورته ویل چې شرمندې حالات سره وی چې استاد خدا دی هغه ته بیا ما سره ورځې پس بیا پوه کړو. هغه وایي ښه دا دی، نو زه خو ډېر وړوکی هم که نه. نو بیا هغه ما پوه کړو چې داسې مه وایه، خو بس خبره ورسره کوه که نه ختموه سره، بیا وروسته زه دانه کار کوم. نو داسې لکه دغه فن چې کوم و څه نه څه د آرټ هغه په ما کې موجود و.
نو لکه د کلاسیک شاعرانو شاعري تاسو نه ولسته دینه مخکې؟
نه، له دینه مخکې ما داسې شاعري لوستې نه وه. داسې داسې هم نه وه چې بد را باندې هم لګېد، داسې حالات هم نه.
تاسو په خپل شاعرۍ کې فکر ته ډېر پام کوئ، پیغام ته پام کوئ که قالب ته، او یا هغه د تاسو په خپل شعر کې څه شي ته ډېر پام کوئ؟
زه خو ذاتي طور ایسته هم پام نه کوم. زما چې څه په زړه باندې را علاقه یم، کاغه د خاورې په حواله سره شي، کاغه د چا د درد احساس په حواله سره شي، که په هر څه باندې راشي. که داسې ما کوشش کړی دی چې زه په داسې یو شعر جوړ کړم پلان کې شي د انګلیشي باندې، خو زما نه دی شوی. نو ما داسې لکه دغه چې کوم دی نو زیاتره شعر خیر زما رومانی ده.
منصور صاحب، په تاسو بار هم وخت تېر کړی دی، نو که دغه راته ووایي چې یو شاعر چې کله په خپل وطن کې د هغې شاعري څرنګه وي، او چې کله بیا مسافر شي د هغې شاعري څرنګه وي، آیا هلته شاعري غوړېږي که په خپل وطن کې شاعري غوړېږي؟ تاسو دغه تجربه شوې ده، تاسو په دغه څه ویل غواړئ چې آیا په مسافرۍ کې شاعري غوړېږي که نه په خپله کور وطن کې دننه؟
داسې ده چې په وطن کې درنه مسافرۍ پای کې داسې چلی که نه چې په تا لږ غوندې شیز هم ډېر خلک پوه شوې، لکه معمولی غوندې شعر یا معمولی غوندې دغه شو هغې دومره ضرور نه وي، خو هلته مسافري هغه احساس په تا غالب وي، هر څه په تا غالب وي. نو هغه معمولی غوندې خیال چې نه هغه په تا ډېر درون لګي او ډېر قدر باندې لګي. دلته کې چې په وطن کې په کور کې ته نو چې د خلې ول شعر نه وي نو تا له خوند نه در کوي. مسافرۍ کې تاسو ته ما وایي که نه چې مسافرۍ کې لږ غوندې ښه خیال په تا ډېر ښه لګي، لکه چل تک ستا سره صحیح نه کنه، مطلب چار سو دغه کسوک مبوري د چا ذکر وکنه پتا ډیر خلګي او تا ته ډیر خو ښکاری چې دامو ګین ډیر خښه ار دی اداسي. نو هغه داسې نه لکه خنه دومره دلته وطن کې چې نه چې د خلې ول نه کنه لو چت شعر نه پتا باندې لګی نه، نو دلته کې شاعر چې کوم نه خکیږي.
منصور صاحب، کدار ته وای چې په خپل په شعر په جبا پختون قام ته څه پیغام ورکول غواړي؟
خو داسې ده چې دما ډیر پیغامونه دي، خو ځکه سره یو خبره ډیر زیاته کوم چې دا خاوره چې کوم دی دوه سیزونه غواړي، یو امن غواړي، یو ترقي غواړي. دا دواړه سیزونه زما په خپل خیال باندې ما چیلنج هم دا اکثر ورکوم چې دا الله تعالی د مخلوق سره د کله نه تاسو دغه نه جوړ کړی دا صورته وایي دغه حق نه ورکړی، چې د هغې حق تاسو نه ورکړی نو د انسان حق تلفي به کیږي. یو دا یو بغیر د خپلې ژبې نه ترقي ډېره ګرانه ده، ځکه چې زه اکثر د ما سره د انګریزي سټوډنټان یا د بلې ژبې کښېني هغو ته زه وایم ځکه دنګ سواد د غرونو څه څه وسایل دي په دې کې څه څه کېږي هغو ته دا پته هم نه چې څه څه دي، خو چونکې د پښتو یا د خپلې ژبې طالب علم چې ما سره کښېنه هغه نه تپوس کښېنه هغه وایي دلته دا کېږي دلته دا کېږي دلته دا کېږي، دا ټول ورته پته وي. بل داره چې د خپلې که څوک غواړي چې زما کم مور پلار غواړي چې زما بچی دی زما په کار راشي زما د ولس په کار دی راشي، نو هغولې لازمي ده چې د خپلې ژبې ته په خپله ژبه کې دول تعلیم ورکړي او په خپله ژبه دې پوه کړي. که داسې نه وي نو صرف د پیسو مشین به ته جوړ شي، ډاکټر به شي، نو انجینیر به شي، ډېر غټ غټ خلک به شي، خو د هیچا په کار نه راځي. هغه ته د ولس په درد وېږي نه، هغه ته دغه احساس نه یو بل دې وپېژني، مینه دې راولي، ورورولي دې راولي. که هر څوک چې دی مونږ یو بل وژنو، مونږ خو ټول د دې یو خاورې پیداوار یو، که د بری پښتونخوا یو که د کوزې، چې مونږ خپله پښتونخوا چې کوم دی نو هغه زموږ سره وسایل ډېر دي، هر څه ډېر دي که نه، خو مونږ چونکې د هغې د یو بل سره چې کوم دی نو هغه جنګ جدل او دی مونږ نه یو پرېښودي. زما هم دغه همیشه دغه پیغام چې یاره مینه وکوي او مینه وپېژني.
تېر منصور صاحب، تاسو د سواد سره تعلق لري، په دې وروستیو کې مونږ کتل چې په لرې پښتونخوا کې خو یو بده په بره پښتونخوا کې یو دهشتګردۍ یا کار څه ورته وایي هغه یو لړۍ را روانه وه، پښتانه ووهل وځپل شول، هغې نه وروسته په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې بیا په خاص طور په سواد کې هم دغه یو لړۍ راغله، دغه دهشتګردۍ یو لړۍ راغله او پښتانه وځپل، بې کوره شول، کلو پرېښودلو ته اړ شول. نو دغه حالت چې وو دغه ستاسو په شاعرۍ څه اغېز وکړ؟
هغه خو ما یو ډېر زیاته شعرونه پرې لیکلي، خو زه یو خبره ته کوم چې مونږ به دا سوچ کوو چې پښتانه نه پوهېږي، شعور پکې نشته، خو دا درې څلور کاله وشو پښتانه دومره بدل شو او دومره پوه شو او دومره دغه شو چې زموږه قلم کله کله نه مني چې عام سړی هم په سیاست پوه شو د خلکو د غیرو په هغه خبرو پوه شو دغیر او امن د کنن دی او که سبا د پښتنو کې را روان دی انشاءالله اوس لکه ډېر زیات حالات ډېر زیات بدل شو نو شفق جان زموږ خو ډېر پر امید دی اوس او ډېر خوشحاله هم لکه چې زموږ یقین نه کېدو که نه چې یار دا خلک به دومره پوه شي او دوی به داسې وکړي یا سیاست
هغه حالت چې کوم دغه ستاسو شاعري ځپلې وه
ډېره زیاته لکه زه به تا ته سویم زه به تا ته یو نظم ویم لکه مونږ خو زما هغه یو شعر هم داسې و که نه چې یاره نو داسې ده چې لکه زما یو نظم و چې څه چې مې ګټلي دي هغه به علم غزل ده څه چې مې ګټلي دي هغه به علم ښکاري چې اوس راز د ژوندانه به علم ته لاړې بینومه ژوند که داو کم خو اوس به څه ګټم اوس به څه به علم او خلک په جنګونو کې زلمي بایلي زه پکې د مور د غېږ واړه بایلم او څو به د پښتون په وینو غیر ساتم څو به د پښتون په وینو غیر ساتم څو به د کابل د سینو به بایلم او یمن سوره اوس که مې هم ولیده یمن سوره اوس به پې هم زړه بایلم
اخري پښتنه منصور صاحب زما دی چې تاسو په لرو برې پښتونخوا کې دواړه کې ګرځېدلی آیا د اوسنۍ د شعر دا کوم یو بهیر چې روان دی دا ځوان شاعران راټوکېدلي دي آیا دې نه مطمئن یې چې دغه شاعران ښه شاعري راټوکېږي پښتنو کې د پخوا په پرتله آیا دغه بهیر نه مطمئن یې؟
بالکل ډېر ښه شاعري کېږي نن سبا ډېر ښه البته فرق ډېر لري د دې ځای شاعرانو کې او د برې پښتونخوا شاعرانو کې د برې پښتونخوا شاعران چې نو زیاتره په حالاتو خبره کوي او د زم چې هغه مثبت کردار هم نه ساتي هغوی له لږ سوچ پکار دی کله چې مونږ یو شی ډېر زیات چیړو که نه نو پای کې خلک بیا نه وځي نو خو هغو ته ګناه هم نشته هلته کې زه تللم جلال آباد ننګرهار دی کې وګرځې نو هلته کې څنګه چې په سوات کې جنگ ختم شو نو اوس هم سوات کې داسې خلک ګرځي چې لکه هغه ګنګس خونتې دي د ژوند نه پریوتې دي پیس هم نه پوهېږي بس صرف سا اخلي او د عقل په زور باندې لګیا دي چې او دا دنیا د مونږ ډوډۍ خورو مونږ ګرځو نو سوات کې هغه شانتې خلک دغه شانتې زه ننګرهار ته لاړم نو داسې ما ډېر خلک پیدا کړو او ډېر خلک ما داسې ولیدو چې هغوی حالاتو ځپلي دي او هغو د ژوند د بلا لرې تللي دي خو بس بوتان ګرځي نور پکې څه نشته نو انشاءالله هلته کې هم ډېر ښه شاعري کېږي او ډېر ښه ملګري لرو او دلته هم ډېر ښکلی کار روان دی که خیر او خلک پښتو ژبې ته په اولني ځل دومره رالو اوس پورې به شاکر صاحب مونږ د پښتو دپاره کنځل وړو نو ما به ورته چې هغه څنګه وای زه د پښتو لیکچرر یم نه زه چې روان یم په کالج کې نه وای چې د پښتو هغه استاد هغه دی لاړ چې کله به تا چاته وي چې په فخر سره ورته وي چې لکه ماله پښتو نه راځي په فخر سره به وي اوس دومره شوه چې کم از کم سر ښکته کوي ماله پښتو نه راځي دا ډېر بد دی
من کاخره کې یو خپل نوی غزل یا داسې یو غزل چې هغه ډېر مینهوال لري هغه مونږ ته وایي ډېره مننه به
زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو سا نه راځي زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو سا نه راځي ځکه مې ځان ته اوس په خوله باندې دعا نه راځي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې اوس راله جړا نه راځي او زه څه خبر وم چې دا یې اخري دیدن دی زه څه خبر وم چې دسه خبر وم چې دا یې اخري دیدن دی دسه خبر وم چې په ژوند کې مې بیا نه راځي مننه بل داسه شعر نه
خپل کور د تلو نه مخکې پخوانی کور ته راځي د خپل کور د تلو نه مخکې پخوانی کور ته راځي ارمانی کور کې اوسېږي ارمانی کور ته راځي او ځینې خلک بې تپوس د زړګي کور ته راځي ځینې خلک بې تپوس د زړګي کور ته راځي ارمانی کور کې اوسېږي ارمانی کور ته راځي ارمانی ارمانی ارمانی
کله کله انسان غواړي چې د پخوانیو د ژوندانه په اړه پوه شي د هغوی له فکري غښتلتیا د ژوند له طرز او ګڼو نورو خواو خبر شي خو دا معلومات په کیسهیز چوکاټ کې ډیر ښه وړاندې کیدلی شي د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د بادشاه او وزیر یوه پخوانۍ کیسه زموږ همکار وږمه جبارخیل کوي
زرپاڼه
پاچا او وزیر وختونه په خوا د یو پاچا راجو او په ټول دربار کې خپل یو وزیر ډیر پریکران وو چې د هر بل چانه یې د خبره منله او د وزیر هر پریکړه د پاچا پریکړه وه. یو په ورځ پاچا می وخوړله چې ناڅاپه یې خپله ګوته په چاقو غوڅه کړه. یو شور شو په دربار کې، چا غږ کړ چې تبې پراولئ، چا وویل چې هلی درمل راوړئ، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپی او چا څه. همدا وخت د ټولو په شور کې په د ګران وزیر خاموشه ناست و او په ډیره نرمه او آرامه لهجه یې وویل، پاچا صاحب دی که د خیر دی؟ پاچا چې ګوته غوڅه شوې وه غوسه ورغله او په تند انداز یې وویل، بوزئ دا بندې کړئ، زه په څه حال یم او ده ته ګوره. په ټول دربار کې مې په ده ډیر زیات زړه تکیه و، حال دا چې ده زما په حال تش افسوس هم ونه کړ. وزیر یې په خونه کې بند کړ. یو څه موده پس پاچا له ځانه سره قصد وکړ شي یوازې ښکار ته لاړ شي تر څو ځان وازمایي چې په لاس کې یې هماغه پخوانی زور او قوت شته او که نه. په یوازې توګه ځنګل ته ولاړ او د ښکار په لټه کې یې ځان په ځنګل کې ورک کړ. لاره ترې ورکه شوه او ناڅاپه په یوه کلي ورپیښ شو. د دې کلي یو عرف دا و چې په کال کې یو کس د خدای په رضا قرباني او د پاچا بد قسمت ته ګوره چې په همدې ورځ ورپیښ شو. نو د کلي خلکو وویل چې د خپلو په ځای دا د خدای بل کس په لاس راکړ او همدا چې قرباني ته یې چمتو کړ، یو کلیوال غږ وکړ چې ګورئ و خلکه، د دې سړي یوه ګوته نشته او د قربانۍ شرط دا دی چې کس باید په اندامونو جوړ وي. همدا و چې خلکو پاچا خوشی کړ. پاچا هم بیرته خپل راغلي ګامونه تعقیب کړل او خپل دربار ته یې ځان ورساوه. څنګه چې خپل دربار ته ورسید، امر یې وکړ چې وزیر را خوشی کړي. د وزیر را خوشی کېدو سره سم پاچا وویل چې ما ته بخښنه وکړه، تاریخ ته ویلی و چې دا به زما په خیر وي، کنی زه به اوس مړ وم. وزیر بیا هم په ډیره نرمه او پسته ژبه وویل، پاچا صاحب ته بخښنه مه غواړه، که چیرې دا ستا په خیر و چې ګوته دې غوڅه شي، نو دا هم زما په خیر و چې زه دې زنداني کړم. که زه په زندان کې نه وای، زه خو هر وخت له تا سره یو ځای ګرځېدم، ته به یې خوشی کړی وي، مګر زه به قرباني شوی وم، ځکه زه خو په اندامونو جوړ وم. ستا به د دې ګوتې غوڅېدل په خیر و او زما به دا زندان.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور الدین. د پښتو د مشهور ملی او رزمي شاعرانو په ډله کې یو هم نور الدین دی. تاسو معلومیږي چې 1200 هجری کال کې بزې کېدلې وي، ځکه چې د دو د شیر ډمامې هم پام دغه اثر کې ډېری ګرمې وي. د دو د هستوګنې پته په یقیني توګه نه ده معلومه، خو ختیځپو ډارمسټټر په خپل اثر د افغانانو سندرې یا هم د پښتونخوا د شیر هارو بهار کې لیکلي دي چې نور الدین د پېښور د پیریایي اوسیدونکی و. نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی، ځکه هغه په خپل د هغه وخت په وطني جنگونو کې برخه اخیستې ده. په دې معنا چې د پښتنو لومړنۍ جګړې چې له سیکان و پیرنګیانو سره وي، د دغو جګړو ټول بیان په ملي شعر نظم کړی دی، لکه د یار محمد خان جنگ له سید احمد سره، د فیض الله مومند د وژلو کیسه، د محمد جان خان وردګ، او همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات هم په نظم کې رنګړلې دي. سربیره پر تاریخی او مذهبي مسایلو د ډیری اشتي بدلې هم ویلې دي چې ډار مسټرر په خپل سر کې تری خوخاوني کړی دي. لنډ دا چې نور الدین د وزم په ډګر کې په کیسو او چاربیتو کې د خپل وخت ډیر لوی استاد دی او عاشقانه بدلې هم خوږې دي. او ډیر اشعار لري چې په پښتنو کې په تیر بیا په پیښور او ننګرهار کې د چاربیتې د مجلسیانو لخوا په حجرو او دیرو کې عام مقبولیت لري او ډیر خلک خوښوي. دا ځکه چې د دوه زیاتره چاربیتې په ملي روح برابرې دي. د یادونې وړ هم ده چې په 1215 کال کې یو بل نور الدین د سعدالدین زوی هم وو چې د ننګرهار د کامې په ګرداو کې ښه شاعر تیر شوی دی.
طاهر ځلاند د پښتنو ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه شاعر دی چې په شعر کې د نوې شاعرۍ جوهر لورای ښکاري. هغه د اوسنی زمان پر موزو پوی شاعر او لیکوال دی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
نوې خط لکه یو رک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړي د خار لار پیدا. لکه یو رک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړي د خار لار پیدا. یا سمندر کې بے بادبانه کشتۍ چې ترنه لار د ساحل ورکوي په سمندر کې جزیره عمومي. یا یو چټ پیغلا لشل کلونو رستا میړې راشي لزندان کورتا. نو داسې حال کې د انسان حالت به څرنګه وي؟ لڅو کلونو رستا چټولې هیلې مې وستلې د زړه لخورا. زما احساس زما جذبې لناکامۍ ماتې وي. ما خپل ژوندون د چاپنون نکوه. نه مې بیا لارې د کوم لمر څارلې نه تورې شپې مې د سحر څارلې. ټول هیل می وستل وی د زړه لکورا. زما احساس زما جذبې له ناکامۍ ماتې وی. ما خپل ژوندون د چا په نوم نکوه. نه می بیا لارې د کوم لمر څارلې نه تور شپې می د سحر څارلې. په خوله خندل می خودنه نه په زړه ماتو مزه. د خپل ټول ناکامۍ سره دا ستړې ژوند می په خندا تیرو. خو نن چې ستا خط له ډاک خانه نه راغې خو نن چې ستا خط له ډاک خانه نه راغې لختله حالې به حال کړما. ما وېک خط پرانیزم بیا به یې وڅلې کلی. خدای خبر بیا به دی وی څنګه تا خلی کلی. بیا به مې زړه لره کوم زخم د نفرت را کوي. د لفافې د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره لفافی د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره زما د پخو لاندې ازغی د استراب راشنه شول. د زړه په سیمه زلزله د درد د څړکو راغله. هغه چې ما یې هیله نه درلوده ما یې په اړه فکر هم نه کوو. نن ستا په خط کې هغه څه وینم. سپینه پاڼه د زړه انځورو خدا انځور په قلم رسم نو د ګلابي وینو له څاڅکو جوړو. خدا انځور پا په قلم رسم نو د ګلابي وینو لڅاڅ کو جوړو ستا د وجود د ګلابي وینو د رنگ قربان ستا د وفا په تقدس باندې ایمان لرما للس کلونو نلی دو باوجود د دغه ټولو فاصلو باوجود زمون په خو کې د رواج د زنجیرو باوجود ز خبر نو ماشنا چې تبا وسهم زما لارې ساري چې تبا وسهم زما لارې ساري